السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده د خبرونه په راپورونه کې اول چې په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې ساحه کې ځنوژن کې حمله سوی ده په پیل کې خبرونه چې واصل وصال چمتو کړی دي
سلامونه وخت په خیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 25 ټپیان دي افغان ولسمشر اشرف غني وایي وسلوالو طالبانو نورو ترهګرو ته درنه زیانونه اوښتي او په وروستیو میاشتو کې یو شمیر قومندانان هم وژل شوي دي او د سوریې د بشري حقونو د سار لندن میشتې ډله وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت داعش د ډلې په یو برید کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 25 ټپیان دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي چې د حملې هدف د بهرنیو ځواکونو کاروان و چې له سیمې څخه د تېرېدو په حال کې و دغه چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د نهمې حوزې اړوند د روغتیا سلولارې ته ورسېرمه په کوم ځای کې چې د امریکا سفارت او ستره محکمه موقعیت لري شوې ده د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د پیښې ټول قربانیان ملکیان دي د برید په داسې حال کې کېږي چې طالبانو یوه اونۍ وړاندې د منصور په نوم د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی او ویلي دي چې منصوري عملیات د بهرنیو ځواکونو او د هغوی د کورنیو ملاتړو پر ضد دي د دغې حملې مسؤلیت لا تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ته درانه زیانونه اوښتي او په وروستیو میاشتو کې یو شمیر قومندانان هم وژل شوي دي د خبره ولسمشر غنی پرون سه شنبه په ار کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سابین سپاروسر سره په لیدنه کې کړې ده د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ولسمشر سره په دې لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه د افغانستان د سولې پر هڅو او نورو مسلو هم خبرې کړې د ولسمشر اشرف غنی بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې میرمن سپاروسر په دې لیدنه کې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې او د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار راتګې د همدې هڅو نتیجه وبلله د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي همداراز پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره هم وکتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو لورو د دوه اړخیزو مناسباتو او همکاریو د تماس بین المللي ډلې د راتلونکي غونډې د جوړولو او د افغانستان د سولې بهیر او له دې بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ په هکله خبرې وکړې د کډوالو رستنیدونکو د چارو وزارت وایي د پاکستان او ایران څخه د کډوالو رستنیدل زیات شوي او یوازې له پاکستان څخه د ورځې شاوخوا 1.5 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېږي د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تېره اونۍ تر 900 زره او 1500 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته ستنه شوي دي
هفته گذشته وزارت امور مهاجرین
تیرونه د کډوالو رستنیدونکو چار وزارت له ایران څخه د 1509 او پاکستان څخه د 6315 افغان کډوالو د طالبانه یا اجباري رستنیدنه ثبت کړې ده د کډوال د نیمروز او تورخم له سرحدي لارو افغانستان ته رستنه شوې دي د ښاغلي میخیل په وینا تمه ده چې په پاکستان کې د خوندزیو په رخصتېدو سره به د هغو کډوالو شمیر د ورځې شاوخوا 3000 تن ته ورسیږي چې له دې هیواد څخه رستنېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو پر بنسټ دا مهال تر 1.5 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې په کارونو ژوند کوي او اوس هم بهرنی خبرونه د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه وویل یو روسی پوځي سلاکار ډګرمن الکسی بولچنکوف په سوریه کې د مرمۍ په ډزو وژل شوی دی بولچنکوف د هغو روسی سلاکارانو په ډله کې په سوریه کې ګمارل شوی او چې دنده یې د سوریې د توپچی پرسونل روزنه وه د روسیې دفاع وزارت وایي د پوځي تمرین پر مهال د سوریې پر یو پوځي قطعه د سختدریزو وسلوالو د نښهویشتونکو لخوا ډزې وشوې او دغه روسی سلاکار سخت ټپي شو او وروسته یې ساه ورکړه دا له تېرې میاشتې راهیسې دویم روسی پوځي سلاکار دی چې په سوریه کې د وژل کېدو راپور ورکول کېږي د پاکستان پوز پرون سه شنبه ویل چې ډیورن کرښې ته څیرمه یې د سختدریزو وسلوالو یو حمله په شا وتنبوله. دغه حمله په جنوبي وزیرستان کې پر دوو سرحدي پوستو شوې چې په نتیجه کې د پوز په ځوابي ډزو کې درې سختدریزې وسلوال وژل شوي او ځینې نور ټپیان شوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دغې ډلې په یو ایمیل کې ویلي دا حمله یې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې په ځواب کې کړی چې دغه ډله یې په بله قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په نښه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې روسیا او د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی په خپلې ماتې تورن کړ. هغې وویل د روسیې او ښاغلي کومی مداخلې رای ورکوونکي وویرول. د ولسمشر انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن کلینټن چې د ډونلډ ټرمپ په وړاندې سیالۍ ته ولاړه وه دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د ښځو په اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې. میرمن کلینټن هغه پخوانی ویډیو ته اشاره وکړه چې د اکتوبر په 9 خبره شوه او ټرمپ کې د ښځو په اړه سپکې سپورې ویلې وې. هیلری کلینټن ویل د هغې ویډیو له خپرېدو یا 2 ساعته وروسته د هغې د کارکوونکو هغه میلونه چې روسیې غلا کړي وو پر ویکیلیکس ویبپاڼه خپره شول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولی سي چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو د ویب پاڼې د سر خبر دا دی چې په کابل کې موټر بم چاودنې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 تنه وژلي او 25 ټپیان کړي دي. په همدې خبرونه کې د راپورونو په برخه کې په ډېره تفصیل وړاندې کیږي. په کابل کې نننۍ چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ چارواکي وایي وسلوال نه دي توانېدلي د خپل نویو پوځي عملیاتو په لړ کې لاسته راوړنې ولري.
په هر ځای کې ډېر سخت حملې وکړې او بازار پاوان ولي یو ملاوان تخلیف ولس نفر دښمن په دغه عملیاتو کې د منځه لاړه.
په بل راپور کې اوري چې د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ ځینې قومي مخور ادعا کوي چې هلته د یوې لیسې د ودانۍ په جوړولو کې اداري فساد شوی.
مدیر د معرف باید نه دا کنه راغلی او سرمالم نه پښتنه کړی وای خو دا معلومه ده چې ټول فساد ده.
د کابل چپ رسپانو هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت لیکنې او تبصرې خبرې کړي. په څو شیبو کې ورته کتنه کوو. د نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې واورئ. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. په کابل کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې ساحه کې ځنوژونکي حمله سوې ده. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په پیښه کې 4 تنه وژل سوي او 22 تنه ټپیان سوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال ته یوې سرچینې ویلي چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. خو دغه ارقام شایي بدل را بدل سي. افغان مقاماتو رویټرز اژانس ته ویلي د بریده هدف د زغروالو موټرو یو کاروان و چې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاتل ملاتړ ماموریت پوځیانو ورڅخه استفاده کوله. تر اوسه په دې پیښه کې د کوم بهرني پوځي د وژل کېدو یا هم ټپي کېدو راپور نه دی ورکول سوی. د پیښې په ساحه کې امنیتي چارواکو دا یو ځنوژونکي حمله بللې ده. ویل سوي چې د چاودنې له کبله د ساحې په شاوخوا کې د ملکیانو موټرو او ملکیتونو هم زیان اوښتی دی. تخنیکي همکار هڅه کوي چې د ازادي راډیو خبریال پیدا کړي او تاسو ته په دې اړه وروستي معلومات درکړو. د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم په دې اړه معلومات لوستلی سي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي په دې پیښه کې 8 تنه وژل سوي او 25 تنه نور ټپیان سوي دي چې د دغه وزارت د ویان په وینا ټول وژل سوي او ټپیان ملکیان دي. د دې وزارت سرپرست ویان وایي چې په دې حمله کې د بهرنیو ځواکونو موټرونه ویجاړ سوي خو دوی ته تلفات نه دي رسیدلي. تاسو ازادي راډیو ته واجی است چې خبرونه د سهار پر 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت ته څیر مساحه کې چاودنه سوي ده. حدیث پردیس د پیش پزای کې د لنور جزئیات سره پردیس صاحب څه دی ورستی جزئیات څه تغیرات راغلي دي تاسو څه ګوري او چارواګو څه ویلي
صالح صاحب سلامونه تاسو او قدرمن اوریدونکو ته د پیښه چې کوم ځای کې رامنځته شوې وه صحته سپېش وه او تر اوسه پورې یعنی عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له سیمې څخه تګ راتګ وکړي خو صحته سپېش وه او وروستي جزئیات د پیښې دا دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش د سیمې په ځای کې مونږ ته وویل چې په دغه پیښه کې اته کسه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي د ښاغلي دانش په خبره د دې برید هدف د بهرنیو ځواکونو یو کاروان چې له همدغه سیمې څخه د سیمه ښه ده چې دقیقه تاسو ته ووایم چې دا سیمه دقیقا د کابل د نهمې حوزې اړوند د ښارسازۍ وزارت مخې ته یعنی د عامې روغتیا وزارت تم نږدې ده او په دې سیمه کې امریکا سفارت هم نږدې ده پیښه دقیقا په همدغه ځای کې رامنځته شوې ده دانشم پوښتنه وکړه چې په بهرنیو ځواکونو خو به په دغه پیښه کې مرکوبه نه وي وختي د ویل چې نه د دوی زغروال ګاډي دوی هغه تخریب شوي دي ولیکن بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي وختي او البته دا مسله مې یاد کړه چې تر اوسه پورې دا کوم راپو هغه چې ارقام چې دوی وړاندې کړي اته وژل شوي دي او پاتې د 15 نور ټپیان دي دا لومړني ارقام دي کېدای شي کې تغییر هم راشي نو وروستي جزئیات صالح باندې دي
بله او د پیښه مسولیت روسه چا منلی
صالح صاحب نه تر اوسه پورې زه معلومات نه لرم چې یعنی زه خو لا هم په سیمه کې یم تر اوسه پورې مات معلومات نه شته چې د پیښې مسولیت چا او نه امنیتي مسولینو په دې رابطه څه وویلې خو یو بله موضوع چې غواړم یادوري وکړم چې پیښه خورا زوروره وه او یعنی شاوخوا لرې واټن کې هم د هټیو ښیښې هغه ماتې شوې وې او عیني شاهدان وویل چې دلته رامنځته شوې مرګ ژوبله زیاته وه
او څومره زیان رسېدلی د ملکیانو شاوخوا پراته ملکیتونو ته یا هم موټرو ته او نورو شیانو ته چې هلته شاوخوا لیدل کېږي یا هلته پراته دي
بله صالح صاحب په دې شاوخوا سره پیښه دقیقا په یعنی د داسې عمومي سړک او بیا شاوخوا هټۍ وي نو نږدې ځایونو کې خو د دې هټیو ښیښې زیاتې ماتې شوې دي او نور هم تخریب شوی او په لري واټن کې هم یعنی د هټیو ښیښې ماتې شوې دي بعضې میزونه او بعضې نور وسایل هغه هم یعنی تخریب شوې دي او خو په مجموع کې چې کله مونږ دغه سیمې څخه لیدنه وکړه دا ساحه مو ولیدله تخریب زیات و تخریب زیات شوی خو ټولو نه یعنی بده ما هغه دا و چې ملکي خلکو ته پکې ډېر زیان اوښتی او دلیل یې هم همدا و چې پیښه دقیقا 8 بجې شاوخوا شوې ده اکثره مامورین پر لاره وو او دغه سیمه ډېره ګڼه ګوڼه ده نو یعنی تلفات هم ملکي اوښتي دي او هم زیانونه هم عامو خلکو ته رسېدلي
بله څومره زیان رسېدلی د خلکو د عادي ژوند بهیر ته تاسو یادونه وکړئ چې دا داسې وخت و چې مامورین ځي دفترونو ته او خلک له کوره راوځي څومره زیانمن شوی دی دغه عادي ژوند د خلکو
او کله چې صالح صاحب دقیقا پیښه وشوه زه تقریبا پلس لکو کې ور ورسېدم کاملا عادي شریان یعنی د لارې ترافیکو پر مخ وتړل شوې خلک نه پریښودل چې لدې چې خطاګ راتګ وکړي ملکی خلک یعنی عیني شاهدانو سره هم چې کله خبرې وکړي ملکی خلک وبل شوې دي یعنی ډېری زورور وو او خلکو ته هم ځاني تلفات اوښتي دي او هم وسایلو ته شاوخوا هټۍ شوې یعنی ځینې نږدې هټۍ شوې هغه خو ډېرې تخریب شوې دي په لرې واټن کې هغه ته زیان رسېدلی
ډېر مننه حدیث پردیس وو چې د کابل د نننې چاودنې د ساحې څخه تاسو ته معلومات درکول ومردل چې د کابل کې د شار جوړونې وزارت ته چیرمه چې د امریکا سفارت هم ورته نږدې پروت دی ځان وژون کې حمله سوې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 8 تنه وژل سوي او 15 تنه نور ټپیان سوي دي خو بیره کېږي چې د مرګ ژوبلې دغه ارقام شایي تر دې زیات سي تر دې شوې پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري
د کابل چپ رسپانه هم د افغانستان پر امنیتی وضعیت او نور مسایلو لیکنی او تبصری خبرې کړې دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو افغانستان ته د پاکستاني پلاوي د راتګ په ګډون په بېلابېلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي، کابل ته د پاکستاني چارواکو منډې رامنډې. وړاندې په مطلب کې راغلي، په داسې حال کې پاکستاني پلاوي کابل ته راځي چې په دې ورځو کې د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پالیسي اعلانېږي. د لیکوال په باور پاکستان هڅه کوي چې امریکا ته وښيي له افغانستان سره کړي وعدو ته ژمن دی او په دې سره د امریکا او افغان حکومت په سترګو کې خاورې واچوي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي، د پاکستان د استخباراتو رئیس کابل ته راغلی و او پاکستان هڅه کوي چې د افغان حکومت چارواکو ته افریب ورکړي. د مطلب د لیکوال د معلوماتو له مخې کابل ته د پاکستاني پلاوو پر لپسې راتګ سره اسلام آباد غواړي کابل او نړۍ ته په ډاګه کړي چې له تروریزم سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ کوي. ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو له قوله لیکي، نوید مختار په کابل کې له افغان چارواکو سره له څو ساعته ملاقاتونو وروسته د سه شنبې په ورځ بیرته پاکستان ته ستون سو. اصلاح ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې پوښتنه کړې، آیا کابل ته د پاکستاني پلاوو راتګ به د دواړو هیوادونو کنګل شوې اړیکې بیا ورغوي؟ لیکوال خپلې پوښتنې ته ځواب ویلی او ټینګار کوي چې هغه وخت به دغه اړیکې بیرته سمې شي چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي او د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص واخلي او په خپله خاوره کې د وسلوالو مرکزونه او وتړي. بلخوا سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې د اروپایي ټولنې په حواله لیکلي، فساد وسلوال تغذیه کوي او د سولې په برخه کې د پرمختګ خانه ګرځي. وړاندې په مطلب کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن له قوله ویل سوي، له فساد سره د مبارزې په برخه کې له افغان دولت او خلکو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی هستی. ور بیا یادونه کوم چې نن په کابل کې زن وژون کې حمله سوی ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې اته تنه وژل سوي او 25 ټپیان سوي، خو دغه ارقام ښیي چې د وخت په تیریدو سره تغییر وکړي. افغان مقاماتو رویټرز خبری اجانس ته ویلي، د برید هدف د زغرولو موټرو یو کاروان و چې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قاطع ملاتړ ماموریت ورڅخه استفاده کوله. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان ویلي چې په پیښه کې بهرنیو قواوو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. محمد امین کمالپوري به راته ویي چې ستاسو په سمیسونو کې عمده موضوعات څه دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه لیکلي، د هلمند په کجکی او موسی کلا په ولسوالۍ کې ځینې روسي جنرالان د طالبانو روزنه کوي او سترې پوځي مرستې ورسره کړي دي. عبدالعادل هم له هلمند لیکلي، د ګلبدین حکمتیار راتګ د سولې لپاره ستر خنډ بولم، ځکه د ده تک کابل ته د واک لپاره دی. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د اتصالاتو مخابراتي شرکت نه غوښتنه لرو چې په څمکنیو او ډنډ پټان په سرحدي ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. بخ محمد د غزنی د ګیلان د ولسوالۍ نه لیکلي، له سلام مخابراتي شبکې نه غوښتنه کوو چې د ګیلان د خلکو د ضرورت پر اساس ژر تر ژره په دې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړي. عبیدالله سروری بیا له لغمان لیکلي، سږ کال په لغمان ولایت کې په زیاته پیمانه کوکنار کرل شوي. دا کوکنار د لغمان په هغو سیمو کې کرل شوي چې وسلوال طالبان پرې حاکمیت لري. حامد ستانکزی بیا له لوګر لیکلي، د هوا په ګرمېدو سره لوګر د جګړې په ډګر بدل شوی او هر سیمه د جګړې تود میدان ګرځېدلی. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت څخه بیا لیکلي، د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات جریان لري او طالبان مسجدونه او ملکیانو کورونه د سنگر په توګه کاروي او په دغه سیمه کې ماینونه پټوي.
دا واستا سوزنی اسمیسونه یا لند لیکلی پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې و. واستا خپل نظر یې څرګندوه. په همدې خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
د چش اچار،
د ګوړی اچار،
د ملي شورو په پرونی غونډه کې هم 325 څوکيو برخه اخیستې وه.
د چرګ د هګۍ په باره کې معلومات دي.
ښه خبره ده، خو ما د زړې د هګۍ په برخه کې ماسټري کړې ده.
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:00 او 45 دقیقو اوریدلی شي.
د ګوړی اچار د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې د کور کلی اونیس پروګرام ترڅنګ اوریدلی سي. تاسو آزادي رادیو ته ورشي.
خبر یاست؟ د فیسبوک مؤسس وای په راتلونکي وخت کې به سمارټ یا ځیرک موبایل ټلیفونونه خپل ځای بلې ټکنالوژي ته ورکړي. مارک زاکربرګ په یو غونډه کې د هغه آیډیال په اړه خبرې وکړې چې فیسبوک په خپل 10 کلن پروګرام کې تعقیبوي. د فیسبوک مؤسس باور لري چې په راتلونکو کلونو کې به سمارټ ټلیفونونه نوي او یو نوې ټکنالوژي به یې ځای ونیسي، یوه داسې ټکنالوژي چې په هغې کې به د تلویزیون، موبایل او ټابلیټ ځیرک سکرینونه نوي. فیسبوک غواړي چې تر 2028 میلادي کال پورې د مځکې د کورې په ټولو برخو کې انټرنیټ خپور کړي او داسې ځیرکې یا سمارټ عینکې جوړې کړي چې د خپل کاروونکي په فکر پوهېدای شي. د فیسبوک د تحقیقاتي برخې ساینس پو مایکل ابراش وایي یوازې 15 کاله نور وخت پکار دی چې دا ډول عینکې بشپړې کړي.
مات ساروان و چې له ساينسي پرمختګونو څخه خبرولو. د ناتو غړو او متحدانو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق د بورډ په عمومي غونډه کې ور بیا ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ثبات ملاتړ ته به دوام ورکوي. د پرونی د غونډې مشري د ناتو سرمنشي کوله. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی هم پکې برخه اخیستې وه. تفصیل اجمل ان ناوري.
د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق بورډ د مرستکونکو هیوادونو لاستاز جوړ دی او د تنظیم چارې د امریکا د متحده ایالاتو پر غاړه دي. پرون د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د هیات په دې غونډه کې د ناتو غړو او متحدانو د مرستندوی ټولنې لاستازو سره یو ځای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهالي مالی ملاتړ شمنه تکرار کړه. له دې غونډې وروسته ناتو په یوې اعلامې کې د ناتو د عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له خولې وویل زموږ د نن ورځې غونډې د افغانستان او د دې هیواد د خلکو خوندیتوب او امنیت ته د ناتو او مرسته کوونکو هیوادونو دوامداره تعهد او ژمنه یو وار بیا څرګنده کړه. ینس ستولتنبرګ د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق د افغانستان د حکومت سره د امنیت او ثبات په ټینګښ کې د ناتو مهمه هڅه وبلله. د افغان ملي اردو لپاره د حمایوي صندوق د مشرتابه د هیئت په دې غونډه کې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې پر لاسته راوړنو او د 2013 میلادي کال لپاره پر پلانونو او د مرسته کوونکو ټولنې سره یې په همغږي بحث وشو. د ناتو اعلامیه وایي په دې غونډه کې همدارنګه د حساب ورکولو په یو ترتیب هم خبرې وشوې. د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د مشرتابه لدی غونډې ورسته د ناتو په خبرې شوې خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوې چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د نن د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د بیلابیلو تمویلونکو سرچینو ترمنځ په همغږي هم خبرې اترې وشوې. د ناتو په اعلامیه کې د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د افغان پولیسو لپاره د قانون او نظم په نوم مالی صندوق چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اداره کوي همدارنګه پر هغه مالی برخه چې افغان حکومت له خپلې بودیجې امنیتي ځواکونو ته ورکوي او د افغان دفاعي ځواکونو سره د نورې دواړخیزې همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو دواړخیزې همکارۍ د هغه سرچینو په توګه یاد شوي چې تر منځ یې همغږي ته اړتیا ده. ناتو وای د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق لخوا د زینونو ممکنو تدابیرو په اړه خبرې وشوې چې هدف یې د شریکي روزنې بهتره کول او په یو لړ مهمو برخو لکه طبي مرستو پر سوال او چاودیدونکو موادو په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د وړتیا ولوړول دي. د ناتو لخوا د افغان ملي اردو حمایوي صندوق د مشرتابه د هیئت د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی هم برخه لرله. ناتو د افغان ملي اردو حمایوي صندوق وروسته لاغې رامنځته کړ چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې د ناتو په سرمشریزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام لپاره پر یو چوکاټ سلا وشوه. لاغې وروسته د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق د هیئت څلورم عمومي غونډه ده. تر دې مخکې د دې حمایوي صندوق هیئت یو کال وړاندې د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې په 11 نیټه غونډه کړې وه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبه پر ورځ کابل ته تللی. د دغه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره پر امنیتي مسایلو بحثونه کړي دي. نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار د سه شنبه پر ورځ کابل ته راغلی. د دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره پر امنیتي مسایلو بحثونه کړي. مشخصه نه ده چې د پاکستان د استخباراتو له رئیس سره په دغه سفر کې څوک ملګرتیا کوي. په همدې حال کې به معتبرې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي دي چې نوید مختار له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سربیره د افغانستان د ملي امنیت شورا له سلاحکار حنیف اتمر او د افغانستان د ملي امنیت له رئیس محمد معصوم ستانکزي سره هم لیده کاته کړي. دغه سرچینه وایي افغان ولسمشر او د پاکستان د استخباراتو رئیس په امنیتي مسایلو په ځانګړې توګه له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړي. له دې وړاندې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغلی و او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د ملي شورا له ځینو غړیو سره ملاقاتونه درلودل. د پاکستان د پارلمان رئیس ایا صادق چې د دغه پلاوی مشري کوله له ستنېدو وروسته په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې له افغان چارواکو سره د لیدنو کتنو نتایج ښه وو. هغه همدارنګه ویلي دي چې ژر به د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس افغانستان ته ولاړ سي او هڅه کیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې یو ځل بیا ښې سي. کابل ته د پاکستانی پلاو تګ راتګ داسې مهال پیل سوی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. افغان حکومت تل انتقاد کوي چې پاکستانی چارواکي له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه عمل نه کوي. افغان چارواکو دا هم ویلي دي چې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستانو مرکزونه نه تړي او له افغانستان سره د دوه مخي سیاست لوبه مخته وړي. خو پاکستان تل دا څرګندونې رد کړي دي او ویلي دي چې دا هیواد خپله د تروریزم قرباني ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي دي چې ژر به د افغانستان د ملي شورا یو پلاوی د پاکستان په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دي چې عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلمان د رئیس په بلنه دغه هیواد ته سفر کوي. که څه هم د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو کابل له اسلام آباد ته تمه لري چې له افغانستان سره پر کړیو ژمنو رښتینی عمل وکړي او په خپله خاوره کې د تروریزم مرکزونه او وتړي.
افغان کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکېچن وضعیت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس مجبور کړ چې کابل ته سفر وکړي. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصر الله ستانکزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې کابل ته د ISI د رئیس سفر که څه هم د دغه هیواد د ستراتیژي د تغییر په معنا نه ده، خو ډیر بې اغېز هم نه تمامېږي. صفي الله ستانکزی ورسره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې کومه مسله د دې سبب سوه چې د ISI رئیس کابل ته سفر وکړي.
او پاکستان ته اساسا پاوچ شاسته لري او مناسبات د هغې طرفې دی چې باید موږ پکې چې څه ویل چې افکار د سلامات د نړیوال شاسته په نتیجه کې چې باید اخبار شي چې تاسو تر پورت کې مو یو یو ستر پلاوی له پاکستان او افغانستان سره راغلی وو او د وضعیت د جاجاک سوروسته داره اوس دغه پروژې چارواکي یا استخباراتي چارواکي افغانستان ته راځي. څو دلایل کېدای شي. یو دا چې وضعیت پاکستانیانو ته نور هم غمل وړ نه ده، او د هیئت مرکز پاکستان د حکومت په دې کې دی. هغه د بل خوانه سره دا چې د افغانستان سره د ملي مناسبات پاکستان موقف د هر وخت کې دی سره د دې په دې پاکستان ته کوم د دې اساساتونو ته درک سره وایي چې یو ځل بیا هم خپل دوه حرکات سره د ما ځان ته کمایي چې یا په بل عبارت وایم چې
بله استاد، څه فکر کوئ د امریکا ملي امنیت سلاحکار مکماستر کابل ته راغی وروسته له اسلام آباد ته لاړ، د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس سفر هم د تر هغه سفر وروسته کابل ته کیږي، څه فکر کوئ مکماستر به څه ویلي وي او څنګه به د پاکستان په دریز کې تغییر راغلی وي؟ آیا دغه دریز به رښتیا هم تغییر شوی وي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې د پاکستان ستراتیژي کوم ډېر لوی بدلون راغلی، اما په عمومي ډول ډېر څه چې نړیوال خلک څه مخکې ما اشاره وکړه، د امریکې د متحده ایالاتو استقلال هم به اړه باید نظر ونغورځو، او همدارنګه د کابل سخت دریځ د پاکستان په وړاندې چې عملي اقدامات ترې غواړي، دا هم کېدای شي د دغه سفر د تشویق لپاره یوه لاره ده.
یو څه بل چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې مخامخ له پاکستانی چارواکو سره به په دې مسالې باندې خبرې کوي، او هلته چې پوز واکمن دی نو د نوید مختار راتګ به څنګه دغه فرصت افغان حکومت ته ورکوي چې خپلې غوښتنې او خپل دریز په نیغه باندې ورته مطرح کړي؟
زه فکر کوم چې د افغان حکومت خپل موضوع باید مخکې له پاکستانیانو ته څرګند کړي وي، اما دا ور کېدی چې هغه جدي مسایل او ستراتیژیک مسایل چې د افغانستان د امنیت پورې تړاو لري، او همدارنګه هغه مداخله چې تیری چې پاکستان یې زده کوي، افغاني چارواکي باید دغه پاکستاني مقام ته اجازه ووایي.
د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو څارونکی نصرالله ستانکزی وو. له دې سره د دې خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له واصل وصال ناورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې 8 تنه وژل شوي او 15 ټپیان دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ته درانه زیانونه اوښتي، او په وروستیو میاشتو کې یو شمېر قومندانان هم وژل شوي دي. د پاکستان پاوز پرون سه شنبه ویل چې ډیورن کرخې ته څیرمه د سخت دریځو وسلوالو یوه حمله په شا وتنبوله. د سوریې د بشري حقوقو د سار لندن میشتې ډله وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت داعش د ډلې په یو برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه وویل یو روسی پوځي سلاکار ډګرمن الکسی بولچنکوف په سوریه کې د مرمۍ په ډزو وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2016 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې روسیا او د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی په خپل ماتې تورن کړ. او کرملین تایید کړی چې د ایتالیا صدر اعظم پاولیو جنټلونی د مې میاشتې په 18 نیټه د روسیې په سایلی ښار سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر افغانستان ته د سفر په لړ کې پرون د افغانستان له ولسمشر او اجرایه رئیس سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم د دغو لیدنو کتنو او خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په کابل کې د ازادي رادیو مسؤل وایي چې ځینې تازه معلومات یې ترلاسه کړي دي. حمید مومند را سره په مستقیم تماس کړي. مومند صاحب، څه دي تازه معلومات په دې برخه کې؟ څه نور جزئیات را برسېره شوي دي؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار پرون په یو اعلان شوی سفر کابل ته راورسېدو. د اجرایه رئیس او همدارنګه د ولسمشر سره هم لیدنه کتنه درلودله. هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي، افغان ولسمشر د نوید مختار سره په لیدنه کې یو شمېر اسناد او شواهد له ده سره شریک کړي دي. د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، همدا څو شېبې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر په دې لیدنه کې چې د نوید مختار سره درلودله، د ته په تنده لهجه ویلې چې تر هغه پر پاکستان باور نشي کولی، تر هغه چې ځینې هغه ژمنې چې د پاکستان لخوا شوي او د افغانستان لخوا هغه غوښتنې هغوی سره شریکې شوي، په هغو باندې عمل نه وي شوي. په دغه غوښتنو کې البته د قندهار د پیښې چې پکې د اماراتو ډیپلوماټان او یو شمېر افغانان وژل شول، د دغې حملې مسؤول باید افغان حکومت ته وسپارل شي. همدارس په کابل کې د امریکایي پوهنتون باندې چې کومه حمله شوې ده، د هغه مسؤول مولوي احمد قندهاري نومېږي، چې د منبع په وینا دا د پاکستان په کوټه کې د پاکستان د استخباراتو په نظامي هډو کې انتحاریان روزي، افغان حکومت ته نوې سپارل شوې. همدارس بل غوښتنه چې بیا مطرح شوې ده، هغه دا چې د طالب مشرانو هغه 40 کسیزه لیست چې د کابل لخوا اسلام آباد ته سپارل شوې وو، د هغې پر ضد اقدام نوي شوي. البته دا هغه غوښتنې دي چې سمو د مخکې د افغان حکومت او د پاکستان ترمنځ د لیدلو کتنو پر مهال د لیستونو تبادله وشوه، او د افغان حکومت لخوا دغه لیست پاکستانی لوري ته سپارل شوی چې باید د دغه مشرانو په ځل چې په پاکستان کې میشت دي باید د پاکستان د حکومت لخوا اقدام وشي. همدارس یو بل مهمه مسله چې په دغه معلوماتو کې را سره شریک شوه هغه دا چې په بلخ کې پر شاهین قول اردو باندې کوم حمله شوې ده. د منبع د معلوماتو له مخې دا په پېښور کې طرح شوې وه او افغان حکومت غواړي چې د دغه حمله مسؤلین هم د پاکستان لخوا افغان حکومت ته وروسپارل شي. همدارنګه په دغه لیدنه کتنه کې چې د نوید مختار سره د ولسمشر لخوا شوې هغه ثبوتونه او اسناد هم شریک شوي دي چې پکې د طالب مشران د منصوري عملیاتو فرمانونه د پاکستان له کراچۍ، پېښور او کوټه او همدارنګه شمالي وزیرستان څخه د ټلیفوني مکالمې له لارې صادروي او په دغه سیمو کې طالب مشران د پاکستاني استخباراتو تر پوښښ لاندې مشورتي غونډې کوي. دا هغه معلوماتو چې د دغه منبع لخوا موږ سره شریک شوي وو او د افغان ولسمشر لخوا د پاکستان د استخباراتو له مشر سره په جدي توګه مطرح شوي دي. د دغه منبع د معلوماتو له مخې تر هغه پورې چې پاکستان په دغه غوښتنو باندې عمل نه وي کړی د دوی ترمنځ د باور رامنځته کېدل تقریبا له امکانه لرې برېښي. بله صالح صاحب،
ډېره مننه. حمید مومند و په کابل کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر نوید مختار او افغان چارواکو له دې جملې ولسمشر غني ترمنځ یې د وروستیو خبرو په اړه جزئیات را سره شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کونړ کې د ملي اردو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ډېره هڅه کړې چې د خپلو تازه عملیاتو په لړ کې ځینې تخریبي فعالیتونه وکړي خو اکثر یې شنډ سوي دي. د دوی په وینا په دې لړ کې د وسلوالو ځینې غړي وژل سوي هم دي. تفصیل له اسداباد څخه د روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندان جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په تیرو څو ورځو کې د کونړ په یو شمیر ولسوالیو او مرکز اسداباد باندې له اویو زیات بریدونه کړي چې په یادو بریدونو کې یوازې د ملي اردو یو سرتیری ټپي شوی دی. هغه وویل د وسلوالو ټول بریدونه یې په شا تمبولي او ورته یې درنه مرجوب لاړه ولیده.
په نګلام کې، چپه دره کې، ناړۍ کې، خپل په مراوره کې، شیګال کې، په هر ځای کې سخت حمله وکړي او بازار پاوان ولي یو ملاوان تخلیف له ولس نه پر دښمن په دغه عملیاتو کې منځ لاړه.
قومندان وایي د کونړ په هر برخه کې چې وسلوال مخالفین راښکاره شي ملي اردو او نور افغان ځواکونه به یې په ګډه او د خلکو په ملاتړ له منځه ویسي. د اردو یو تن سرتیری ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د دوی ملګري د 209 شاهین قولي اردو کې په جمعات کې د لمانځه او عبادت په حال کې وژل شوي دوی نور هم جګړې ته هڅولې دي.
موږ خو ماشاءالله ټول مسلمانان یاستو، با فرهنګ خلک یاستو. کله چې څوک د موږ په مذهب، زموږ په اسلام، بیا په مسجد باندې دوی حمله کوي نو موږ خو بیا آماده یاستو چې آبادن کې مو یو خطر وینه هم وي مثلا بیا د دښمن سره مقاومت وکړو. د افغانستان ملي ارزښتونو ته، همدارنګه د اسلام دین ته دوی هیڅ درناوی نه لري او دوی غواړي چې د منګه د خپل فرهنګ را خراب کړي، افغاني کلتور او همدا اسلام د ضرب ورسي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د ملي اردو د مسؤلینو د یاد داوی پاړه څنګه دی ویلي خو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف د منصوري په نوم نوې پسرلنی عملیات پیل کړی دی.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني.
زړه تر هغه مې لامو د خاطر چې واخلم وسه مې نه رسېږي زوم چې دې کې ارزانه واخلم.
د یو میرمنې خبرې مو اورېدې چې د لامي جامو په سرای کې ځان او بچو ته کالي لټول. د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې ډیرو کسانو لامي جامو او نورو لامي شیانو ته مخه کړې؟
ښه ګاندل شي لامي کالي ښه ځګزال وي ټکې ډېرې ښې ټکې دي.
لیلا لیلامی جامې باید څه ډول وکارول شي چې صحیح ستونزې پیدا نه کړي.
کله دا کالی اخلي او بیا یې مینځي نه وته کوي نه مارته خورې نه، مخصوصا دا جلدی ناروغي زیاتره د کالیو له وجې نه پیدا کیږي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. درنو اوردونکو، د دې کسانو غږ و چې لیلامی کالی، بوټان، دسکولونه او ځینې نور شیان خرڅول. دې غږونو ښایي تاسو ته تیری خاطرې در یاد کړي وي. له ښوونځي په انتونی هم دندې څخه د لیلامی سرای ته تلل او هلته په چپرکټون کوټ کوټ جامو کې په ساعتونو ساعتونو د خپلې خوښې کالی لټول هغه څه و چې د ډیری ښاري مېرمنو یو ډول عادت ګرځېدلی و. ځینو د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې لیلامی کالی اخیستل، خو یو شمېر بیا په دې نظر و چې په لیلامی کې اصل او باکیفیته شیان پیدا کېږي. د چا به چې لږ هم د کالیو ګنډل زده و، هغو به بیا له لیلامی کالین دومره ښکلې جامې جوړولې چې د خلکو په وینا چا به چې لیدل ګوته په غاښ ورته پاتې کېدل. په دې وروستیو کې د اکثره کسانو بېکاري، لګایت، فقر او نیستی په بازار کې بې کیفیت اجناس د دې سبب شوي چې د پخوا په پرتله زیات کسان لیلامی پوښاک ته مخه کړي. اوس هم ځینې کسان د پخوا په څیر د شوق له مخې لیلامی اخلي، په عامه اصطلاح خپل سټایل د اروپا او امریکا په سویه برابروي، خو اکثره خلک د بې وزلۍ له وجې ځان او بچو ته لیلامی شیان اخلي. د کابل په سینمای پامیر کې له یوې داسې مېرمنې سره غږېدلی وو چې وایي د لیلامی جامو رخت اصل وي ځکه یې اخلي. دا مېرمن مریم نومېږي او له کارتینب څخه راغلي.
ښه ګنډل شي لیلامی کالی، ښځک زال وي، ټکې ډېرې ښې ټکې دي. دا د کابل خلک خو د خیاطانې ښې نه ګنډي، هېڅ یو جوکورې ښې نه ګنډي.
دا کمیس چې لاس کې ده کنه د تا په نظر دا څه رقم یو کمیس ده؟
کمیس دی کوټو سره دی، موږ بلوز ورسره غونډې.
کوم رقم ټوټې دي ډېرې خوښېږي چې وایې اخلي دلته؟
نه کتنې نه ښې، موږ یې ښه مینځو زتن وتې کوې بیا نه غونډې مار ورکوو.
هر کمیس په څو روپۍ اخلي؟
دوه سوه، درې سوه، دوه نیم سوه.
ولې غواړي چې همیشه لیلامی واخلي؟ نوې کالی ته مثلا ولې نه ورځي؟
خو دا چل دی چې نور کتان واخلو نه د کار ګنډي قیمته باید بانیم روزي ګنډلي. دا ډېر ښه دي، داسې کمیسونه دي څېکه.
په څنګ دوکان کې مو بیا یو بله مېرمن ولیده چې اغوستې جامې هم لیلامی ښکارېدي. په هغې کې وړکی ماشوم و، د هغه لپاره یې کالی خوښ کړي و. په لس روپۍ له دوکاندار سره چنه وهله. د دې مېرمنې خوار بدن، زیړ رنګ او وچو شونډو له ورایه ښودل چې بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. مرکه مور سره کړې د اورېدلو بلنه یې درکوو.
زه دلته راغلی مې لیلامو د خاطره، او چې واخلم اوسه مې نه رسېږي، زه وایم چې دې کې ارزانه واخلم.
تر اوسه دې کوم شی خوښ کړی هم دي؟
خوښ کړی مې دي چې اوسه مې نشته، نو پسه به یې واخلم.
د لیلامۍ ته دې وسه نشته؟
نه.
خاوند دې څه کار کوي؟
خاوند مې دیاړي کوي.
نن چې لیلامۍ ته راغلې د چا لپاره غواړي کالي واخلي؟
زه خپل ځان او ماشوم لپاره مې خویندله مې.
څو ماشومان لري؟
همدا یو.
همدغه وړکي دلته لیلامۍ اخلي؟ بیا دې په ځان باندې پیدا شول؟
د دې په ځان پیدا کېږي، ولې پیدا کېږي؟ ښه نه یو خرابې خو نه اخلم، او چې ښه وسه مې بیا نشته. ورده
تر څو روپۍ دې وسه لري چې وایې؟
رسۍ کم پورې پاکستان راغلی کنه، بیا دلته بند شلو.
ځان ته دې تر څو روپۍ یو کمیس اخلي؟
نه، چې څومره مې وسه ورسېږي، یا دوه سوه یا سل یا یو نیم سل، دومره پورې.
له دوه سوه زیات نه کېږي؟ او دغه زوی ته دې په څو روپۍ اخلي؟
نه مې دې لا اخېستې ور، او دغه مې ورته خور اخېستې. دلته جلال آباد کې پیدا شوې ده ماشوم مې.
هره ورځ د لیلامۍ ته راځي؟ هفته کې؟
نه، دا درې ځلې چلته راغلم. زه دې ته به پاکستان ته ځم کنه.
او دا درې ځلې چې راغلې چې دې اخېستې دي؟
یو وار مې دغه چپړې اخېستې، او دوه جوړه مې لپټۍ واسطې. بس
لپټۍ چې
دا ساده لري
ټکرای؟ څنګه بیا د کور ته وړه خوښ دم سول؟
بس خوښ مې شنه.
کله چې لیلامۍ اخلي کور ته وړي کنه، بیا چې کله کاروي کومې خبرې په نظر کې نیسي؟
داسې نه چې مچ دلته بس ګډوډ شي، یا چا اغوستې کنه، یا مرض خلکو له پیدا کېږي، بخار په چا وځي، په چا دانی وځي، نور چا چولی کنه.
او مینځل په طریقه یې راته غږېږه څه رقم یې مینځي؟
به داسې مینځم چې پهلې سه اوبه ګرمې کړم، سره پواچوم هغې کې ومینځم، بیا چې خیرینې بیا ګرد کوي، خړې اوبه کوي، بیا دوباره اینځم، بیا اینځم، بیا نور ته اچوم هاړو مراړو ما سهار نه مازدیګره پورې، بیا بیا استیل کوم، بیا اچوم
وتکی. د چې لیلامی جامې له کومه هیوادونو څخه راځي، په سینمای پامیر کې مو له لیلامی خرڅونکي وحید څخه پوښتلي. وحید له ځینو کسانو نه شکایت کوي، وایي چې غلا ته ورځي. هغه پیسې چې مېرمن ډېر په سختۍ د لیلامی اخیستلو لپاره ټولې کړي وي
غلی ورنوهی
په زمی که مولنا دا کوریان رازی او دووری جاپان او امریکان لندن جرمنی دا غزیان و مولنا رازی اکثر نور مولنا پکی خو مقصد دا کراچی ترازی دا پاکستان کراچی بندر که خطاکی گل تا بیا لکم دا فروشان دی بای منگ را وڈو تلتا
مکتل تاول دل کسان دیر و چرا غلی و لیلامی جامعه اخیستلی
ولا دسی چل دا خلق و اقتصاد دیر زیاد ضعیفه دا پا غی خاطر نشی که ولی هر سڑه یاد کور پا روزانه پا استعمال که چیر تا اکثر اتک که معلمین دی معاشون ضعیفه دی دا لیلامی کالی دی دو استعماله ای
اتاسو پا نظر کیفیت لغو کالی نچه پا بازار کی دی سره قام ده خدا څنګه
زیات جنسیت د ټیکې د لحاظ ډیر خدا
کیفیت خدا
کیفیت خدا هاو نو اکثر خلک د سیدا چې لیلامی ډیر خوخی او د کابل خلک ډیر په خوانه ز پیغام رواج ده چې مونږ ته ګراکان راضی وای چې د لیلامی مونږ ډیر وخت نه استعمال او یا عادت ورته ګرځیدل لای ده چې روزانه یافته کې یو زل را نه سي طاقت نه کیږي راضی خام اخا
عام خلی شایان که صرف راضی
نه نه اخلی اخلی یعنی لشوقې مخلی باز ډیر خوشایند دي کی راضی چې هغه اخلی دوی
سره قام سان دل ترجی داسته مشکلم جوړی کڅنګ
بعد استادی چې د مونږ نام غلاګانی کوي دسکاولو نه وهی بیا مشتریان مونږ ته سره ټکی دسې مشتری مراته چې بیخی دسکاولر څه تری وهلی یا روپۍ مر سره نه
دسکاول هم یو لغو ضروری شي نو څه دی چې کڅوک وخت ولري او وی لټوي لیلمه کې په کیفیت پیدا کیږي چار میاسل وی او ډیر وخت کارول کیږي محمد زمان لیلمی دسکاول نه خرڅوي نوري خبرې لاغس خبرو
یو سره شل بای کو اچار په یو یارو په څه څومره جوړ شنو
تاسو په نظر دغه لیلمی دسکاول نه چې دي کنه دا څومره با کیفیت دي
کیفیت ډیر هغه دي
څنګه پوسټ کیفیت ښه ده
ولخ دا مال څه دا ټول فرمایشي مالونه دي دغه تجارتی چې دا مازی نشته مثلا دا خلته زی مال رولی مال اخلی کم کیفیت مال رولی
یعنی په لیلامی کې خدس کول پیدا کیږي
واتمن ټولې کې دي کوریایی دا پکې لندنی دا پکې په دغه مالو کې
د کابل په دریمو مکرانو کې د لیلامی بوټان سره ایته ورغلو دلته هم ډیر کسان په دوکانونو کې د بوټونو په لټولو بوخت وو دی او اخیستونکي خبري اورو
خو بوټه خو کار کوي اصل چرم ده د شرم په نور چینایي راځي یا ترکی راځي خو لیکن چرمی نه دی بیا
څومره پکې راحت یا آرامي
ډیر ښه آرام يم ځکه نرم هم دی او د تلی اکثره خو نرم بوټ لري او چینایي جدي کلک بوټه پلاستیک ته په لارې زو هغه د مرو د زمان سره ماتیږي خپل خاصیت د لاس اور کوي فوټو موبایل ځ خلام کوي بیا بو يم کوي دغه سن لري
دا چې دی دا په کې راحت یو پاک مي
bale وم داس
بیا دا چې په کې خو مشکل چې پچنې بوټو کې پیخي یا خو بني
نه بو نه کوي او بل خل نه کوي چې مثلا اجراپ نندي سي بیا ورسته بو کې دسه آرام پکې او چې نه بوټو کې هم خل کوي ورسته بیا بو کوي سړی کمزا چې لار شي بیا بدخکاری شي
اوس تاسو د دکان ته راغلي کوم جوړ بوټ خوخم کړل کنه
یو جوړ بوټ می خوخ کړه خو د کندار سره جوړ احمد وکړ چې څنګه
ښه پڅو وای
دی خو څلور سو روپۍ اخر وای
او تی پڅو وړي
زه وایم چې اخر 300 مون لانجه ده
بیا دا بوټ ست 300 څلور سو واخلې کنه څومره دوامدارې څومره وخت د پوکې
تقریبا نسی اته میاشتې نه میاشتې خوخه کار کوي
او چنای څومره وخت
چنای یو جوړ بوټ څه کم اخیسته درې میاشتې کار وکړ درې میاشتې بعد به بالکل د کار نه ووت
د لیلامی بوټانو په دوکان کې یو دوکان اندار سور پلاستیکی تشت لشنو ورنو وبډکړی وو څو جوړه بوټونه پکې چولی وو او په برسی مینځل مرکه مور سره کړی ورته غوښی
مې محمد اساق ده
زه چې وینم دلته یو تشت د مخ ته یې خای بوټونه پکې چولی مینځي یو ډیر خاصه برسم لري دا بوټونه ولی مینځي
دا مینځو چې پاک شي به غینه بعد قلبو
دلیلامی بوټ دی
دلیلامی بوټان دی دا به قلبو غینه پسې به خرڅو جوړوي رنگوي
دا لیلامی بوټ سره ځي فور تاسو یو ځل مینځي
خامخه
ولې مینځې
دا چې کله و مینځل شي دا چې لاندې شي قالب د پاره به تیارې
دا بوټ د سې جوړه جوړه تاسو اخلي ګاټ کې اخلي چې رقم
دا جوړه کې اخلو خوشکده
جوړه په څو اخلي
قسم قسم دا خو لیلامی دي سل کلارې 200 کلارې 250
د کلدار خبره ده
کلدار په حساب د کراچي پاکستان کې دا شي
مثلا په سل کلدارې دا څه پېټا وخت کنه بیرته په څو خرڅې
بیرته په 250 افغاني په 300 افغاني بیا دې کې بیرته خېو خرابې لري یو جوړه مثلا په سل لاغلي په 200 خرڅېږي یو جوړه چې په سل لاغلي بیرته 80 روپۍ جوړي تاوان کوي
تاوان په دې کې باسي
تاوان
کنه په سل کلدارې اخلي په 250 افغاني 200 افغاني خرڅې
او صرف دانه چې په سل اخلو په 200 کلدارې کېږي په 250 کلدارې کېږي په 300 کلدارې کېږي حتی تر 500 کلدارو
کلی لمی جامع او نور جن سم اونې منځل شي کدا شي ځنی سی ستونځه پیدا کړی ډاکټر میرجان راسخ وایي چې لیلامی شایندې پاک منځل شي لمر ته دی غړیږي او اوتو دی شي بیا کارول د سی مشکلاتو سبب نکیږي.
لوی اندېښنه دا دغه لیلامي کالی کله چې اغوستل کیږي زیاتره هغه جلدی امراض د دغو کالیو له وجې نه رامنځته کیږي، ځکه دا کالی چې اول مینځل کیږي هغه نه ده معلوم چې په څه ډول اوبو سره مینځل کیږي، په څه رقم موادو سره مینځل کیږي. بیا آیا دا کالی خو اکثره بیا هم وینو چې په حساب غوټه سوي نه دي چې داسې اغوستو ته مساعد وي، او بیا مخصوصا هغه کورنۍ د دې خطا سره زیات مخ دي چې دا کله دا کالی اخلي او بیا یې مینځنی غوټه کوي نه مرته خورای نه، بیا دغه ناروغي ورته پیدا کیږي. مخصوصا دا جلدی ناروغي زیاتره د کالو له وجې نه پیدا کیږي. په اخیستو کې هم دې ته پام وکړه چې څه ډول لامی کالی دي، په څه شکل باندې دي، ځینې کالی دي چې په حساب هغه هیڅ د اغوستونی دي. بیا چې کله اخلي دغه کالی باید ته په ګرمو اوبو دي ومینځي، چې بیا کله ومینځل سي ښه صحیح ووتو سي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږ اوریدونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې ځای شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکار پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خاوندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جایدادونه، او کدا هیڅ هم نه کیږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې څرخ په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلا
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستې وه.
د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي،
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شورا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکیو برخه اخیستې وه. خبر زیاتوي چې څوکیو افسوس کاوه کې ژبې درلودی نوس به یې غونډه نوره هم شانداره کړې وه، او د خپلو سترګو لیدلي حالونه به یې بیان کړي وو. همدارنګه څوکیو ارمان کوو چې کې ژبې نه درلودی خیر دی، کاشکې پښو حرکت کولی شوی چې تښتیدلی وای او خپله دغه بې کسي او بې قدري نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وایي څوکۍ هسې شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدفو خلکو له کېناستو بې غمه دي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د برطرفۍ او مقررې لوبه بیا پیل شوه، کټ مټ لکه د لیوه او وزې لوبه. خبر زیاتوي چې دغه د برطرفۍ او مقررې لوبه ډیره خوندوره وي، ځکه له دې لوبې سره د اخترونو ډارولو او ګلانو وړلو لوبې هم پیل کیږي، او په دې ډول خلک په مختلفو ډولونو په دغو لوبو کې برخه اخلي او د خپلو پښو ټینګولو هڅه کوي. د لوبو سرتیمان هر یو کوښښ کوي چې لوبه په خپله ګټه پای ته ورسوي او د قدرت کپ لاسته راوړي.
در په در آژانس خبر راکوي چې ولسوال صاحب کندل خان د ولسوالۍ مزې په ولایت کې کوي. خبر زیاتوی چې ولسوال کندل خان خپل دیوان او دفتر او بار و بستره له ولسوالۍ څخه ولایت ته رالېږدولې او د امن په فضا کې د بودیجې تخصیص او پروژو پیسې نوش جان کوي او د والی صاحب شونډې هم ورغړوي. د ولسوالیو د چارو ماهرین باور لري چې ولسوالان که هم دغسې د ولسوالیو مزې په ولایت کې وکړي نو صحت ته به یې تاوان ورسیږي او دومره به خشی چه بیا به پکرند هم نشی پورته کولای، زکه په ولسوالیو کې د سر د خطر دار چاغیدو ته نه پریښودل.
او وروستی خبر دا دی چې د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو ولسم ټولګي پنځلسم نمره زده کوونکی دی د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوي چې مشران زامن یې لا پخوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وایي که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله. خبرونه خلاص په خلاص.
پخوا به کارپوهان او متخصصین په رادیوګانو او تلویزیونونو پسې سردرد ګرځېدل چې مرکه ورسره وکړي او مشهور شي، خو اوس هر یوه ته ځان ارستو او افلاطون ښکاري او نازونه کوي.
پراونه دی ولګله؟
نه صاحب، یو غږی کم دی.
ولی
ځکه چې کارپو صاحب دا یوه اونۍ واده کوي خو راځي نه، نن بیا د راتلو ویلې دي، ګوندې را به شي انشاءالله.
د خپرونې د ناشر نا وخته نه شي.
نه صاحب، لا یوه ورځ بلم لرو وبه شي انشاءالله.
ولی بل متخصص نشته؟
نه، د چرګو د هګۍ هم دا یو متخصص دی، ځکه چې له هالنډې په دې برخه کې ماستري راوړې ده.
له ماستر ښکته کوم څوک نشته؟
نه صاحب، دلته د چرګو د هګۍ څوک پوښتنه هم نه کوي، ته د متخصص پوښتنه کوي. هسې هم چرګې او هګۍ اوس له بهره راځي.
که نوي موضوع بدله که
صاحب، دا مې څلورم ځل دی چې موضوع بدلوم او هر ځل یې له همدې عمله بدلوم چې کارپوهان واده کوي او راځي نه.
ته کوشش وکړه چې ناوخته نه شي.
ښه صاحب. بلې اورئ، له غرمې راډیو څخه مې تاسو ته زحمت درکړه. صاحب، هغه د چرګو د هګۍ په هکله مې چې مرکه درسره کوله. صاحب، تا وویل چې یو ساعت وروسته درځم، کار درته پیدا شو؟ نو صاحب، دا به څنګه کوو؟ د خپرونې د خپرولو ناوخته کېږي، یوازې همدا یې تا نظر ته ماتله ده. دا صحیح ده چې هګۍ هګۍ ده او هر څوک یې پېژني، خو تاسو په دې برخه کې ماستري لرئ، ډېرې خبرې درته معلومې دي. څنګه؟ خیر دی، که ناوخته هم راشئ پروا نه کوي، خو چې نن راشئ. سمه ده، مننه، د خدای پامان. له غرمې راډیو نه کږه وږه خوږه زحمت درکوم.
سلام، له کږې وږې خوږې دې څه مطلب و؟ پوه نه شوم.
صاحب، کږه وږه خوږه مې نوم دی.
دا څه ډول نوم دی؟ حیران دې کړم، مانا یې څه ده؟
صاحب، کږه وږه خوږه جلبۍ ته وایي، هغه چې له اوړو جوړېږي، په غوړو کې سره کېږي او په شربت کې خوږېږي.
خا، دغه د بازار جلبۍ یادوي.
هو،
دا نوم چا په ایښی؟
کوم پوهان به ایښی وي، پلار مې په ما کې خوده.
صحیح ده، ښه نوم دی، خدای دې ښه کړي.
نو صاحب، څه وخت راځئ؟
موضوع څه شی ده؟
موضوع خو مې درته ویلی ده صاحب، د چرګې د هګۍ په باره کې معلومات دي.
ښه خبره ده، خو ما د زړې د هګۍ په برخه کې ماسټري کړې ده او د زړې او چرګې هګۍ د ځمکې او آسمان قدرې توپیر لري. وخورې
خو دا به مو وخت راته ویلی وای، سبا ته خپرونه خپرېږي.
وبخښه چې په ما پورې اړه نه لري، هغه د تاسې کار دی، د خدای په امان.
اوف، اوس به څه کوم؟ سبا ته خپرونه باید ولیږم. زه د دفتر له پیاده سره مرکه کوم، هغه به متخصص معرفي کوم. څوک یې پېژني؟ ښایي د ده معلومات دغه ماستر هم زیات وي. پرون یم چا ته د زړې او تازه هګۍ توپیرونه ورښودل او هره ورځ یو تلی هګۍ هم خوري.
پراک شیرم باوری.
دکار سړی شاته کړي وړه مالان مختشول دکار سړی شاته کړي وړه مالان مختشول او له هوا دې د شګو کورکای جوړ کړي دکار سړی شاته کړي وړه مالان مختشول او له هوا دې د شګو کورکای جوړ کړي ورنہ راٹول دی دغه څو چاپلوسان د شګو دا کورکای قرار قرار ورانوي وای چې بیا یې درته ښه جوړو د کار سړی شاته کړي غواړه مالان مختشول او له هیواده یې د شګو کورکای جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغان پور، صادق سپینغر، حیا اوریاخیل، رانا اوزه، حسین حکمت.